سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیساری های افغانستان و پاکستان در مورد حل مشکلات موجود در تردد کاروان های تجارتی و مردم عادی در سرحد تورخم گفتگو کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه از این ملاقات در تورخم خبر داده گفته که کمیسار افغانستان از جانب پاکستان خواستار ایجاد سهولت در تردد مسافران، بیماران، موترهای باربری و اموال تجارتی شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این در حال است که از سالهای گذشته به این سو مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان در بندر تورخم و سایر دروازه های سرحدی یک مانع در برابر انتقال اموال تجارتی افغانستان و تردد مردم عادی بوده است. تجار افغان میگویند که پاکستان در فصل حاصلات میوه های افغانستان به بهانه های مختلف این دروازه های سرحدی را میبندد که باعث خسارات سنگین مالی به تجار افغان و باغداران میشود. وزارت معارف مالیزیا از سفر یک هیئت طالبان به آن کشور و ملاقات های انجام شده با آنها دفاع کرد. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که از میزبانی و گفتگو با هیئت تحت رهبری طالبان دفاع می کند، زیرا این گفتگو مطابق سیاست های مالیزیا به هدف کمک با افغانستان انجام شده. بر اساس این اعلامیه، حکومت مالیزیا آماده همکاری با افغانستان در زمینه نظارت صحی و کمک های بشری است. پیش از این لیم گوانگ ان، رهبر حزب اقدام دموکراتیک مالیزیا و عضو پارلمان آن کشور، از دیدار وزیر معارف مالیزیا با هیئت طالبان انتقاد کرده و خواستار وضاحت در مورد آن شده بود. یک هیئت طالبان به ریاست شهاب الدین ثابت، رئیس دفتر عمومی وزارت معارف طالبان، با مقامات مالیزیا در آن کشور دیدار کرده. در این حال تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، روز گذشته اعلام کرد که شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، در ملاقات با مولوی نقیب الله احمدی، سرپرست سفارت افغانستان در مالیزیا، در مورد نیازمندی روابط دوستانه بین افغانستان و مالیزیا بر اساس ارزش‌های اسلامی تأکید کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور سفر کرد. این سفر در حال صورت گرفته که در حمله 26 اکتبر در آن ولایت که مقامات ایرانی آن را حمله تروریستی خواندند، حدود 10 پلیس کشته شدند. سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان سرحد مشترک دارد. در این اواخر گزارش‌هایی از درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای امنیتی ایران و شورشیان اقلیت بلوچ، گروه‌های افراطی سنی و قاچاقچیان مواد مخدر در آن ولایت نشر شدند. بر اساس رسانه‌های دولتی ایران، مسعود پزشکیان با خانواده‌های پلیس‌های کشته شده در حمله ماه گذشته ملاقات کرده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، روز پنجشنبه گفت که تعداد تلفات جنگ جاری در آن قلمرو فلسطینی به 44056 تن و تعداد زخمی ها به 104268 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. اما وزارت صحت غزه نگفته که چه تعداد از کشته شدگان افراد ملکی و چه تعداد آنها نیروهای جنگی هستند، اما گفته که بیش از نصف قربانیان زنان و کودکان هستند. این وزارت افزوده که ممکن است این رقم بیشتر از این باشد، زیرا هزاران جسد زیر آوار ساختمان‌های ویران شده باقی ماندند. در این حال اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد ادعا کرده که بیش از 17000 جنگجوی افراطی را کشته است. یک نماینده سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که بمباردمان شهر تدمیر در سوریه که منجر به کشته شدن ده ها تن شد، از مرگبارترین حملات اسرائیل بر سوریه بوده است. بر اساس نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حمله که چهارشنبه گذشته در این شهر تاریخی که در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو قرار دارد صورت گرفت، 79 جنگجوی وابسته به ایران کشته شدند. از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی، اسرائیل در صدها حمله هوایی بر سوریه، اکثر اهداف نظامی و گروه‌های وابسته به ایران را هدف قرار داده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که تیم زیر سن 19 سال افغانستان به فاینل مسابقات سه جانبه را یافتند. این مسابقات پنج اوره یک روزه به میزبانی امارات متحده عربی بین تیم‌های امارات، افغانستان و پاکستان ادامه دارد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
افغانستان یک مسابقه مانده در مسابقات مرحله اول، البته یو مسابقه بخیر با روز یک شنبه مقابل متحده عرب امارات است. افغانستان در فاینل است به خاطر که متحده عرب امارات دو مسابقات انجام داده و هر دوی شباخته و با امکان زیاد در مسابقه نهایی در پالوی افغانستان تیم دیگری پاکستان خواهد بود.
تیم افغانستان در یک بازی در برابر پاکستان و در یک بازی در برابر امارات متحده عربی برنده شده، اما در بازی اخیر در برابر پاکستان شکست خورد. کرکت بورد افغانستان میگوید که این مسابقات سه جانبه و منظور آمادگی برای مسابقات جام آسیایی جوانان زیر سن 19 سال برگزار می شود. این مسابقات از 29 نوامبر آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي؟ د ازادي راډیو د مسلس په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3,000,000 او شاوخوا 1,000,000 اټکل کیشي له پاکستان ووسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 شل سره افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته یې د پاکستان حکومت د استوګنې موقتي اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانې سلاکار او د تپوسټیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره د دوړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسی بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی دې ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کوم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او خصوصا مشري لمړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم آمادگی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخه کې ضرورو، هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې د فشارونه راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخه دواړو خواو ته خلق چې دی غلری او اړیکی لري او دا جوړې اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخي غسیمې چې د پاغي اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وځ کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کوم ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته دی هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو. دا به بدون لشک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه متفسب ته پاکستان مننه دی پاکستان اخته بل مومن صاحب نه پښتنه کوم مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادی پلو پاکستان ته څه ګټه ورسی؟
ګټه نه زیات تلته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه د کېدې کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي. ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دی په 5000 کې دا خبره به کېدی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لوستل پیل شوی دی د پاکستان نه نلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. ناغي و چې اوس هغه کسان هغه مزوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل نو دا غوي زل اوس پر چانه دي نیول زمونږ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم لا ولاړ دی. دوی دا خبره کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه هغه خپل هوټل لرل لته کې دا غي سر ډیر خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینی سیاسي کتون کې چې ما ورېدل دي هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خو تاسو څنګه
پنجاب خو ته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د هغې سره ډېر خلکو روزګار ترلاسه شوی دی چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره وکړم نو هلته کې شاوخوا 15000 نه والا تر د 40000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي. باغې کې نیمایي چې کوم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دغه سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زموږ خبرې شوی ویني هغه ویلي چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا فیصد خراب شوی دی اتیا فیصد. او دوی دا خبره هم کوله چې کمو د بیرې د شاتو من چې به هغه په 1,00,000 پنیو هغه وس 50,000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرې وکړې په پنجاب کې. نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مریضم خرچه راځي 6,000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زی تاسو له 2,000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په شپږ زره خرڅ راغلی خو په تاسو په دوه زره خرڅوم، وایي هغوی راته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې دنه په پیسو غواړو.